درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په پیل کې واوري د دې سات خبرونه نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت ستره محکمه چې رشپا په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوی نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجری قمری کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوري وروسته په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلې جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د په وینا ارزښت یې و میلیارډ ډالر ترسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیرې سلواغې میاشتې په 21مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیکتلی د افغانستان وی رسنۍ ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجه د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یو ونه وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بخایي وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریز کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي.
اساسي او بشري حقوق درندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د درنو یا شاقه کورونو د زیان پاک خبرې کوو. لمون سره میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او لیکوال محمد ابراهیم سپیشلای. وړاندې تر دې چې له ښاغلي سپیشلای سره خپل خبرې پیل کړو، د دوو تنو خبرې د ماشومانو د شاقه کارونو پاکله اورو.
حضرت بلال ولی زاده د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یم. هیواد ماشومان په ډیر بد وضعیت کې دي. متاسفانه چې سوال دوی ټولی سخت کارونه دوی کوي، غربت دوی ځپلې دي. د هیواد اوسنی وضعیت کوم چې فعلا مونږ تاسو وینو په دې حالت کې ډیری قربانی د غوسنی وضعیت واړه ماشومان دي په ډیرو کمو پیسو یعنی په 15 لس روپو باندې ډیرې کمې پیسې دي ډیر سخت سخت کارونه کوي سرک په سر باندې موټرونه دوی پاکوي همداسې نور خلک د دوی د وضعیت نه د دوی د مجبورۍ نه غلطه ګټه اخلي په دوی ډیر درانه کارونه کوي
د ماشوم د حقوق لپاره یو قانون نشته چې د ماشوم د حق نه حکومت دفاع وکړي پښتنه کوي همداسې دوی ماشومان به مسؤلیت زیږوي همداسې په دوی باندې شاقه کارونه کوي د میندو د پلرونو ناخبري ده د ماشومانو له حقوقو څخه د ماشوم په وړاندې خو زه مکلف یم د ماشوم ما زیږولی زه مکلف یم چې 3 کلنۍ پورې ډوډۍ ورکړم کور ورکړم ځای ورکړم د درس د تحصیل زمینه برابر کړم د موږ وطن څه نه جوړېږي علت یې همدغه داسې په ماشومانو باندې ظلم دومره ماشومان زیږول چې هغه بیرته دوی نسي کولی چې په اقتصادي چارو کې یا په تعلیمي برخو کې په هر برخه کې دغه ماشوم پالنه وکړي نو هغه ماشومانو باندې علاوه په دې چې دوی خدمات نه ورته وړاندې کوي دوی په خپله له ماشومانو نه د عاید منبع جوړوي دوی په ماشومانو باندې شاقه کارونه کوي قانون نشته
دران دوستانو لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل ووس راځو د خبرونې میلمه ته سپیشلی صاحب په پایل کې درته وایي چې شاقه کار یا درون کار کوم کارونه ته ویلی شو
پرسجان یو خل تاسو بیا تاسو درنو وريدونکو ته ډېر سلامونه وړاندې کوم شاقه یا درون کار هغه کار چې د انسان له وسه وتلی کار یو ته مدرانه کارونه ویلی شو هر انسان یو توان یو اندازه لري هر څوک کنر دی کښه د ماشوم دی هغه خپل یو توان لري کله چې دته د توان زیات کار وسپارل سي نو دا ته شاقه یا درون کارونه ویلی شو هغه نه سي اجازه کولای خو د وچ مجبوری د لاس دی یو کار اجرا کوي دا درون کارونه دي لکه ماشومان چې په د خوشو بچو کار کوي مثلا په مستری خانو کې کارونه کوي یا مثلا په ګودامو کارونه کوي دا څه چې کوچنیان باید لارسي مخته ته لارسي درس وایي زده کوي چې موږ له بده مرغه یو شمېر کسانو درانه کارونه چې په پکې دا ته موږ درانه کارونه وایي چې دا قانون مخې جرم بلل کېږي ځکه د کوچنیان وخت د کار نه بلکې د زده کړو دی
bale تاسو فکر کوئ ولی په افغانستان کې ډیری ماشومان دیدل کېږي چې دوی په درنو کارو باندې اخته دي علت څه ګڼي
دا نه یوازې اوس تر مخه هر هغه ټولنه نه یوازې افغانستان بلکې هر هغه ټولنه چې اقتصادي کمزوري کورنۍ نس کولای چې د خپل کورنۍ د غړو نس مور کې په تنه پټ کې نه بیا دی د ډېر څنګه چې مور پلار خواري کاږي اولادونه یو خواري ته اچي په کار کې سبا اخته کې یو پرځ د کوټه واسطه ځکه اقتصادي مشکلات له عمل باندې نو بیا دی کوشش کوي چې اولادونه ډېر پیسې وتراوي نسبت تر نورو نو بیا دا فکر نه کوي دا به کم ځای کار کوي نو هغه چې ما وویل چې مستریخانو کې شاملې دي مو ټاپو مستریخانو کې شاملې دي خوشو بوتو کې شاملې دي په ګودامو کې شاملې دي تر څو دي ته څو پیسې بلابل راوي مګر دې فکر نه کوي چې اته په لادومې درانه کارونه کیږي نو دا درانه کارونه نه یوازې دوی بدن ثوان سي بلکې دوی پر روغتیا او پر اروایي پوهنه باندې ډېر تاثیر کوي پر اروایي باندې تاثیر کوي او دوی د بیرابیل اروایي ناروغي سره مخامخ کیږي ځکه دا یو کار نه سي کولای هغه استاد یا څوک چې بغلته مشر دی هغه به دوی باندې په زور کار کوي په اته په دې ځای کې موږ دي چې وهلو ټکول ورکی ماشومان ته جب ځکه چې وایي ته موږ پیسې ورکو ته باید موږ ته کار وکړي نو دا وهلو ټکول دا روزانه درانه کارونه د ماشومان پر روغتیا باندې سخت نه ول تاوان ورپېښي او دا په دې خاطر چې په کورنۍ کې اقتصاد ډېر کمزوري دي دا اقتصادي مشکلات له امله باندې نه یوازې اوس بلکې هغه په خوایي وختو کې هم یو شمېر کورنۍ زده چې خپل کوچنیان په شاقه کارونو ته اړ باسي او یا داسې کورنۍ وي چې هلته سرپرستان درلودي دا کوچنیان به خپل د کورنۍ سرپرستان ونو یوه درنه کورنۍ چې د کوچني پر اوږو باندې بار کړي دا کله امکان لري مثلا کور د مور یې په غاړه کې وه یا یتیمانه وروڼه و خویندې په غاړه کې وي نو دوی مجبوره وه چې درانه کارونه وکړي تر څو یو څه زیاتې پیسې پیدا کړي او د خپل اروپا ته کورنۍ چې ده په غاړه کې لري او د هغو نس مور کې تنه پټ کړي دوا او درملو غم وخوري ولا بعد مخه په افغانستان کې خو اوس یا مخ کې دوام ګرانه ده مثلا ډوډۍ هم ګرانه ده ورځ ورځ شان ټول ګرانیږي نو اته داس کورنۍ چې د ماشومان به درانه کارونه کوله خو لا د غوچ وړي نه سپیا کولای بوجه په غاړه یې په انبار باندې ګرځل د انبار کاغذان به ټپلول د خپل داس کار دی چې به سار او تل سا وختي ولمر ته ملا پر ځانو باندې راوځو به شپه نه وخت پر موږ ځو نو دا نه په ډوډۍ ماړه لڅ پښې لڅ سار په یخو په دوبي کې په دا مردار کسب دانه کې بګرځل چې دا دې د توې چې ارخې تاوان یوته نو شخه کارونه یا درانه کارونه ځکه خلک کوي په ماشومان باندې په کوچنیو باندې چې دی اقتصادي کمزوري
د دې ترڅنګ د ماشوم له حقوقونه یا د ماشوم له حق نه بې خبري څومره د دې لامل کېږي چې دوی په ماشوم باندې درانه یا شاقه کارونه کوي؟ ځکه افغانستان کې موږ داسې کورنۍ ډېرې لرو چې دوی زده کړې یا بیخي نه لري یا کمې زده کړې لري. له قانون نه بې خبري څومره د ماشومانو د درنو کارونو علت کېدلی سي؟
دا یو علت دی. خلک غلام کوي مثلا په دې خاطر کې چې نس مول کې خره وایي وروره زه پوهېږم چې اته مور پلار کوي په اولاد باندې پېرزو ده، مګر څنګه وکړي؟ مجبوره دي چې هغه ډوډۍ پیدا کړي ورته وایي ولاړ زه یې خوړې وکړم. داسې د ماشوم له حقوقو څخه لکه څنګه چې شاید زموږ کورنۍ نه دي خبرې، اول حق په مور پلار باندې د زده کړو لري. نو دې زده کړو ته ناستې کار کې هسې خپله معلومي ده چې دوی د ماشوم د حقوقو په اصولو په برنامو په دغه باندې هېڅ نه دي خبر، نه یوازې د زموږ په ولسوالیو کې بلکې په ښار کې د خلک نه دي خبر په دې باندې. هغه ځان ته چې پوه کسان وایي هغه نه دي خبر. نو په دې اړه باندې دیني علما، ښوونکي، د پوهنتون استادان، لیکوالان، هغه څوک چې ځان ته یو څه وایي، پوهه وایي، د حقوقو بشر مدافعین، مدني فعالان، هر څوک چې په ټولنه کې اوسېږي او په یو څه پوهېږي، د ماشومانو په حقوقو باندې هغه باید خپل غږ پورته کړي او دا ووایي چې دا ماشومان یا کوچنیان لکه ګلان غوندې په لږ بې پروایي خدای مکړه خزانې شي. نو ډېر توجه ورته پکار ده، او باید توجه په دې خاطر ورته پکار ده، نه یوازې د کورنۍ لپاره بلکې د هېواد راتلونکي دی. د یوې ټولنې راتلونکي په دا ماشومانو باندې ولاړ دی. ته وګوره په اروپایي او غربي هېوادونو کې خلک د پردي هېوادو ماشومانو کورنۍ راولي، ډېرې حمایه کوي په دې خاطر چې بیا د راتلونکي وخت لپاره خدمتونه وکړي. نو دا چې په خپل وطن کې غوښت خو بېخي لازمي پکار ده چې دغه کوچنیانو د درنو کارو مخه ونیسي او تر هر څه لومړی د پوهې په ځای ور سنبال کړي، تر څو یوه ښه ارامه او خوشحاله ټولنه مو په راتلونکي کې ولرو. که چیرې په کومه ټولنه کې کوچنیان په درنو کارو اخته یي، مکتب ته نه ځي، روغتیا ته پام نه کېږي، حقوقو ته پام نه کېږي، نو هغه ټولنه د راتلونکي به د بدبختۍ سره مخامخ کېږي. ځکه موږ وایو چې دا کوچنیان لکه نهالګیان چې کښېنه د راتلونکي لپاره به بیا ګلان کېږي، باغچه به ځنې جوړېږي، باغ به ځنې جوړېږي. نو یو هېواد هم دغسې دی، د هېواد راتلونکي د سرګردانۍ سره مخامخ و، نو ټول ژوند به د سرګردانۍ سره مخامخ کړي. که غواړو چې موږ خپل راتلونکي روښانه کړو، خپل د ماشومانو راتلونکي روښانه کړو، خپل د هېواد راتلونکي روښانه کړو، نو باید تر افسر لومړی ډېر تمرکز مو پر کوچنیانو باندې، چې په کوچنیانو باندې تر افسر لومړی زده کړې وکړو، د هغو په حقوقو باندې ځان پوه کړو. داسې ونه وایي چې زما زوی مکتب ته ځي نو څه کوم، یا زما د همسایه زوی هم زموږ د وطن دی، زما د ماما زوی هم زما د وطن دی، یوازې زما په بچیانو باندې وطن نه سمېږي. چې ټول لاسونه سره ور نه کړو، هغه ته د همسایه په حال باندې ځان خبر نه کړو، اسلامي اصول د یاد څخه یو څه پاسه کې ورته وایي چې پیسې موږ در کوو، په وړاندې کوچنی مکتب ته واستوه، بیا ټول ورځ په کار کې ماسته، نیمه ورځ کار کوي، نیمه ورځ مکتب وایي. نو دا ټول حقوق د ټولو مسؤلیت دی، نه یوازې د یو چا، د ماجد د ملا مسؤلیت دی، په مکتب کې د ښوونکي مسؤلیت دی، په پوهنتون کې د استاد مسؤلیت دی، هر څه په ټولنه کې ټول مسؤلیت دی چې خپل راتلونکي ته پام وکړي. دا پام د ماشومانو ژوند ته پام کول دی. که چېرې خدای مکړه ماشومانو ته پام ونه سي، بیا موږ نه وایي چې موږ راتلونکي لرو، نه به موږ تاریخ لرو، نه به کلتور لرو، نه به هېواد لرو.
په مرکه کې اقتصادي ستونزې یادې سولې چې د ماشومانو د درنو کارونو سبب کېږي، د ماشومانو له حق نه ناپوهي یاد سولې چې دا په ماشوم باندې د شاقه کار لامل کېږي. په دې خبرې وکړي هغه کورونه چې ډیر ماشومان نړۍ ته راوړي، حال دا چې اقتصاد ډیر زیات ضعیف وي، دا څومره د دې سبب کېږي چې بیا هم دغه ماشومان بیرته شاقه کار وکړي د خپل ژوند د پاتې کېدلو لپاره؟
رښتیا هم دا یو ډیر مهم ټکی دی. دا تدبیر منزل چې ورته وایي کورنۍ ژوند دې ته پام کول ډیر مهم دی. ډېر کسان چې ورته وایي چې د اولادونو پیدا کوه، دوی وایي ځه روزي خدای ورکوي، یا د نبی علیه السلام امت موږ ډېر وو. په ځینو خلکو کې دغه اصطلاح ده اوس پرسته، وایي موږ د نبی علیه السلام امت ډېرېږي. نو د نبی امت ډېر که، خو په کم شرط ډېری، ته نسل سر مړولی، ته یې نسل پټولی، په تاسې نه پوهېږي. نو دا کورنۍ ژوند ته پاملرنه، بیا به زه په عامه پوهاوی پورې تړم چې مور تعلیم یافته نه یي، پلار تعلیم یافته نه یي، عامه پوهاوی نه تزه کړي، هغه بیا په دې نه پوهېږي. وایي زه نهشم اولادونه چې ډېر څه پر وړاندې، نو څه تاوان دی که دوی چېرې یو مور تعلیم یافته یي، یو چا په خپل لور باندې تعلیم کړی یي، یو چا په خپل زوی تعلیم کړی یي، هغه بیا اولادونه سره وکړي، هغه دواړه مخکې نه مخکې پلان جوړوي چې موږ باید څو اولادونه پیدا کړو. دونه اولادونه پیدا کوي چې دوی په تعلیم باندې ورسېږي، دوی په زده کړو باندې ورسېږي، دوی تر یو ځایه پر درې منزله پورې ورسېږي، هغه بیا خپل ځان ته یو بله ښه ښه کورنۍ جوړه کړي. کسان چې لږ ماشومان یي، هغه په ډوډۍ ماړی د هغو رنګ لر ښایسته یي نسبت کسانو ته چې اقتصاد یې کمزور یي، هغه داسې ډنګر ډنګر وچ وچ ژل ژل ناجوړ ناجوړ یي. او هغه کورنۍ چې کوچنیان یې لږ یي، مور پلار یې په پاکۍ هم رسېږي، په دوا هم رسېږي، په ډوډۍ هم رسېږي، یو نیکې ښه کالي هم په اغوندي. نو په کار ده زموږ کورنۍ چې دغه ټکي ته هم ډېر پام وکړي. ډېر اولادونه په کار نه دي، یو اولاد یي، دوه دي، خو الو سالي دي. دا چې لس اولادونه یي کوڅې په ډکې نور خلک ځي په عذاب وي، نو ردي خدای نه دي فرشد یو اولادی نو پدی کی کورنۍ ډیر غلری چې لوی مسرتری چې دا د مخشالدونو په یقین باندې پلان دی پلان د مخ وای چې دا خو داسې خوشې پیدا سو دا ډوډۍ غواړي دا پلن غواړي دا روزنه غواړي دا به سبا خپل ځواني دې بل کورنۍ د جوړي نو کته د تعلیم ته پام نه کوي وخت ته پام نه کوي بس ما دې وایم چې د نبی وبد تیر ومه دا نه باندې څه خبره دا نه دا لا وای نه رسول وای او نه هم ټولنه وای په کار چې موږ تاسو خپل د کورنۍ تعداد ته فکر وکړو د خپل اقتصادي توان سره چې څونه اقتصادي توان لرم ایا دا زه شر اولادونه مړولای سم که دوه اولادونه سم مړولای سم دا شل شل اولادونه مې کوڅه په دکې شل کې یا دوه اولادونه مې او مکتب په وخت لاړ سم شخوا پاکي هم تربیت راسه کړی او پراتونکي دی شخص په کورنۍ ته جوړ کی نو په دې کې تا دې شپ پښتنه وکړه دا ډېر مهم پښتنه ده چې کورنۍ خپل اولادونه شمیر هم باید ډېر پام وکړي او چې پام ونه کړي بیا به کورنۍ د زړه او سن سره مخه مخ په دې خاطر چې پلاډونه ګټي چې هغه اولادونه د نس نه بسیږي ورې نه بسیږي نو دې په دوا چیرې ورسیږي په کلو به چیرې ورسیږي د اولاد په پرمایش به چیرې ورسیږي مجبور چې اولاد کوی ځل کوڅه ته ولاړ چې کوڅه ته ولاړ یات چې په کوڅه کې وکړه د غوښته نه برابر ولای نو بیا په کوڅه کې شرط وکړه بیا چې پلار مور ګلم نه کوي چې ما د زړه داسې وسو یا ما د نور سره خدای مکړه داسې وسوله
bale specialist صاحب تر اوسه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه چې درته واضح کې دغه ماشومان چې سار تر بیګال کور نه بیرون ګرځي درانه کارونه کوي طبعا واضح خبره ده چې ځینې د سیمه مسایل سره مخ کیږي چې هغه جرم وي هغه د قانون خلاف وي پراتلون کی کې له دوه ماشومانو نه څه ډول ځوانان جوړیږي
یو شمېر کسان د کوشن چې د شپې نه وخت کور ته ځي یا سهار وخت کور ته خروځي یو شمېر کسان هیڅ خناوړ جنسي استفادام کوي د خپل یو بل ناوړه کار دي دا کسان و چې د سند سره پیښوي دي نو د دغه څخه چې یو کوشنۍ چې نه تعلیم کوي نه په خپل حق خبر د بچو حقوق خبري او د جنسي تیرش کارم سي دا یو قدمن کوچنی دا پراتن کې به د خپل غواړي چې دا څه څوک جوړ شي چې په ټولنه کې د ټولو لپاره وژو بار سي دا یو بدماشي یو لوچک به یو پایلوچ به ځکه د څنګه څنګه لار وشي د خپل په حسابدانۍ سره دوی شوی د حسابدانۍ سره د څه زده کړی دا څه کوچنیان نه واز ټولنه ورانه یي بلکې ټولنه لپاره یو لوی ناسور دی ما وایي چې په ټولنه باندې ورانه شي بلکې ډېر ډېر تاوان ته پېښیږي زه وایم چې په دا کې دولتونه ډېر مسؤلیت لري د کوچنیان لپاره چې کوم څنګه دي نړیوال بهرنیان کورنیان خلیان هر څوک چې جديد په یاره باندې مسؤلیت لري چې دا ټیکټ ډیر پام وکړي کوالی چې ټولنه ښه جوړه شي راتلونکي ښه کورنۍ ولرو ښه ټولنه ولرو ښه هیواد ولرو باید کوچنیانو هر اړخیز ته حقوق ته پاملرنه وکړو چې بیا دې په راتلونکي خدای مکر دا کسان چې ښوونه روزل سي دا کسان بیا په مکتب نړۍ دا کسان بیا د پل نړۍ دا کسان بیا وطن ته ورانه جوړي خپل ورور وژني خپل خور وژني اته خپل مور پلار په احترام نه پوهي څو ځان پیژني خو نه پیژني چې خو نه پیژني نو ټولنه به څه پیژني مور به څه پیژني پلار به څه پیژني نو دا ګرځي به تر هغه زیاته چې په دې ټولنه کې هرڅه غواړي چې شجبر ولري باید خپل ټولنه دا ناسور څخه څنګه خلاص ولای شي چې د کوچنیانو حقوق ته ډېر پاملرنه وکړي
bale تاسو د موضوع ته اشاره وکړه چې اقتصادي ستونزې د دې لامل سوي دي چې خلک خپل بچو باندې درانه یا شاقه کارونه وکړي درته وایي سپیشلای صاحب نن چې دوی په ماشوم باندې یو لس روپۍ سل روپۍ ګټي د دغه ګټه به زیاتوي او که په راتلونکي کې به زیان د دې ډېر زیاتوي
دا خو داسې ارزي ګټه ده مانا دا نن نس مور کې سبب څه کوي سبب الکس غلی نو دا د دې کورنۍ ورسته قیامت پرې چې ژوند دی دغه حالت سره مخامخ که چیرې مور پلار خپل د کورنۍ ساتنې ته وژا ورکي او دا پروا نه لري چې بوج به یې مشکلات به یې هر ورځ به غوښ نه خوري په میاشتې ورځ غوښ وخوري په شلومبی وروړي دی وخوري مګر اولاد چې مکتب ته واستي د اولاد حقوق ته پاملرنه وکړي خامخا دا نه دی یو اعلی درجه ټوکر کالي په واغوندي یا یو متوسط ټوکر دی واغوندي و چې وروړي دی ورکي مګر مکتب ته دی واستي حقوق ته پاملرنه وکړي نو دا به د واځي پر خپل اولاد باندې رحم نه کوي بلکې په ټول ټولنه باندې رحم کوي او که چیرې داسې ونه کړي چې دوی ودا څو پنځو پیسو ته وګوري داسې په دړي کې وایي کلوخ ماندان پایماندان دی پر لټ باندې پښې شودل دي چې هغه ډېر ورته سره پیسې خلاصيږي نو د کوچانو ګټه به سي کوشته خو هغه خپل خپل ځان نه ساتلی خپل ځان نه سمړوي خپل ځان د جنسي مسایل څخه نه ساتلی دا به ګټه سي خو نو لږ ګټه راوړي چې هغه ما ځاګه چې وایي شو پتی راځي نو په کار کې مور پلار یا د کورنۍ بل مشر یا یو همسایه د دې پر کورنۍ باندې وړه مې ورته وایي چې قربان لري خور یا ورور د استاد مخه ته واسطه څو ورځې د 50 غواني د ورځې پر تاوړي 50 غواني د 10 غواني یا 30 غواني زبر په وخت پیاد وي دا به دې ګټه دا نس دا نه په ځمات ګټل کېدلې دا زه د کومې په کلی کې خانان لرو دا چې څوک درو په زکات یې ورکې په خیرات یې ورکې خو د ماشومانو شر افته کې توجه وکي نو کدا چې ونه کې به په ټولنه کې غلل لرو په ټولنه کې به بدمعاشان لرو په ټولنه کې به د قانون ماتون کې لرو ټولنه کې به د مخدره موادو قاچاقبران لرو خپل به متاجر لرو اره بلابه په ټولنه کې خو کچې د ماشومانو یا د کوچیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، بیا به یوه روښانه پرمختللی افغانستان ولرو، ټولنه به مو جوړه وي، مکتبونه به مو فعال وي، پوهنتونونه به محصلین ولرو. خو له بده مرغه که چېرې موږ خپل اولادونو توجه ونه کړو، مور او پلار په دې کې ډېر غټ مسؤلیت لري. په دې کې هر هغه څوک په ځانګړې مور او پلار د کورنۍ مشران مشر ورور دا ډېر مسؤلیت لري چې د خپل اولادونو ته، خپلو کوچنیو وروڼو ته، خپلو کوچنیو خوندو ته ډېر متوجه شي او له دغه شغه کارونو څخه راوګرځوي او حقوقو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا به د یو ښه افغانستان لپاره، د یو ښې کورنۍ لپاره، د یو سالم انسان ټولنې ته وړاندې کولو لپاره یو لوی کار به کړي. په دې کې به بیا دوه ګټې کړي: یو به ټولنه ارامه کړي، بل به د لوی خدای جل جلاله رضا ترلاسه کړي. دا چې موږ مسلمانان یو، موږ ته راڅخه د خدای رضا مهمه ده. زموږ اسلام هم موږ ته وایي چې تاسو کوچنیو شفقت وکړئ، مهرباني وکړئ، زموږ ټولنه به ته وایي د کوچنیو لاسنیوی وکړئ. نو په دغسې مرسته باندې، په دغسې همت باندې، په دغسې ملاتړ باندې موږ هم د خدای رضا سره ولاړ شو او یو ښه راتلونکی لرو او جوړ روغ افغانستان درلودلی شو.
تاسو یادونه وکړه چې په ښوونځي کې استاد، په پوهنتون کې استاد، د مسجد ملا امام، دا ټول کسان کولای سي چې د ماشوم د حق پاکله کورنیو ته معلومات ورکړي. که دا موضوع لږ نور هم راته روښانه کړئ چې عامه پوهاوی د ماشوم د حقونو په برخه کې چې هغه خوندي واوسي، د ماشوم حق، دا څومره مهم دی؟
اما په هوای په هر څه کې مهم دی. موږ غواړو چې خپل کوچنیان له درنو کارونو څخه، له نورو مشکلاتو څخه خلاص کړو، ښه کورنۍ ولرو، یو ښه ټولنه ولرو. په دې کې اما په هوای خو بیخي لازمي او ضروري دی، نه یوازې په هر اړخ کې چې موږ په ټولنه کې اړتیا ورته لرو. ځکه اما په هوای دغه معنا ده، معنا ده عام ولس پوه کول. کله چې یو څوک پوه شو په دې باندې چې د کوچنیانو حق لري، لکه څنګه چې زه په ټولنه کې حق لرم، د کوچنیانو دغونه حق لري، نو بیا دوی متوجه کېږي ورته او دغه حقوق ته پښو نه لاندې کوي. بشري حقونو د مسؤلینو کار دی، څوک چې په دفترونو کارونه کوي، د نړیوالو موسساتو چې په دې باندې د پروژې اخلي، د هغه کار دی، خپله د پوهنتون د استادانو کار دی. او تر ټولو ټولو غټ مسؤلیت چې په ټولنه کې خلک دا خبر ته غوږ نیسي، هغه د مسجد ملا امامان دي. که زموږ ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، تر هر چا د ملا امام خبر ته ډېر غوږ نیسي. او دا خبر د اسلام سره ټکر نه لري، بلکې د اسلام له نظر څخه موضوع ته وڅېړي. د اسلام له نظر دا خبره ته واضح کړي چې اسلام کوچنیانو ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام انسانیت ته ډېر درنښت ورکړی دی، اسلام بشر ته ډېر درنښت ورکړی دی. او په تېره باندې د اسلام پیغمبر وایي چې هر څوک چې پر کوچنیانو شفقت نه کوي، د مشرانو درناوی نه کوي، زموږ څخه نه دی. دا یو حدیث شریف ملا امامان د مسجد مایکروفون څخه وایي، جمعه ورځ په خطبو کې وایي: ان شاء الله زه فکر کوم چې په عامه پوهاوي کې به ډېر غټه ونډه درلودلی شي. دغسې لیکوالان په لیکونو کې وایي، شاعران په شعرونو کې وایي، او تر څنګ راډیوګانې ډېر غټ رول لري. ځکه چې زموږ په ټولنه کې برق نشته، شیدون نشته، لکه څنګه چې په نورو وطنونو کې دی. یعنی انټرنیټ دومره فعال نه دی چې خلک ټلیفونان وګوري یا سوشل میډیا ډېر وګوري. نو زموږ په کلي ډېر، په ټول کلي کې خلک د راډیو څخه ډېر ګټه اخلي او د راډیو خبرو ته ډېر غوږ نیسي. او راډیو هر ځای اورېدل کېدلی شي، په لږ وخت کې ډېر کسان ته ډېر معلومات ورکولی شي. نو په راډیو کې چې د عامه پوهاوي خبرې وسي، په ساده ژبه، د ولس په ژبه، نو هغه بزګر ته هم رسېدلی شي، یوه خور چې ناست وي په کور کې هغه ته هم رسېدلی شي، یو څوک چې بل کار کوي. هر کار په ټولنه کې د راډیو ژبه ټول هم مؤثر دی. نو د مطبوعاتو خلک ډېر مهم دي. هر څوک چې په څه پوهېږي باید خپل تروسه باید ږغ پورته کړي، دغه ماشومان د حقوق په اړه باندې. نو موږ به کولای شو چې خپل مرام، خپل مقصد ته ورسیږو. او که چیرې موږ تاسو تر ځان ناست وو، نه یوازې به ځان تاوان رسولی، نه یوازې به ټولنې تاوان رسولی، بلکې د خدای جل جلاله او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دغه هم راڅخه ناخوښه شوي، چې دا نو بیا ډېر لوی تاوان دی.
په آخر کې به د تاسو نظر هغو کورنیو ته ولرو چې هم دغه اوس اقتصادي خرابه ده، ماشومان ډېر نړۍ ته راوړي، دغو د قانون په هکله معلومات نه ترلاسه کوي، یا دا ده چې عامه پوهاوی اوس نشته په افغانستان کې. بل موضوع دا ده چې اقتصاد ضعیفه ده او په وړو کوچنیانو باندې درانه کارونه کوي. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
تر ټولو درمه خو دا خبره ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل اقتصادي توان ته وګوري. چې زه که چېرې دغه اولادونه ډېر کمه، زه په دوا رسېږمه، زه په کالو رسېږمه، دا ته به ډېر پام وکړي. کله چې مور و پلار یو کار په پلان باندې شروع کړي، نو که د کارونو ته متوجه وي. دا ډېره مهمه خبره ده چې کله مور و پلار دغه ټکي ته پام وکړي، نو بیا هغه د اولادونو په تعلیم رسېږي، په مکتب رسېږي، بیا هغه شاک کارو ته نار کېږي، خدای خزه بدلالۍ ته نار کېږي، تعلیم ته به ځي، مکتب ته به ځي، درس به وایي، پوهنتون به وایي، لوړې زده کړې به کوي، د وطن خادم به جوړېږي، په روغ صحت باندې. په دې خاطر چې مور پلار به د کوچنیوالي څخه ده ته د دوا پاملرنه کړي، ده ته به داسې غذا ورکوي چې هغه قوي قوي غذایي ښه غذای ورکړي. ځکه مور پلار په دوو اولادو باندې وس رسېږي چې شی ونازوي، د پلار د معاش سره برابر اولادونه به وي. او تر څنګ بله خبره دا ده چې دا دغه ډیر ورځونه زیږول د مور لپاره هم لوی تاوان دی، د مور روغتیا لپاره هم لوی تاوان دی. هغه مور چې ډیر ورځونه زیږولي هغه تر عمر ناجوړي پرتی ناجوړه مریض وي، هغه د اولاد په پاکي پسې خپل ځان ساتلی، نو اولاد به څه وساتي. نو په کار ده چې عامه پوهاوی عام سي، د ماشومانو یا کوچنیانو حقوقو ته پاملرنه وسي، د درنو کارو څخه وګرځول سي، او تر څنګ د مسجد څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د مکتب څخه د هغو د حقوقو غږ پورته سي، د پوهنتون څخه او د علمي مراکزو د مدني ټولنو د ځوانانو او لیکوالانو شاعرانو خبریالانو د راډیو د سپیکر څخه دا غږ راپورته سي، نو پر خلکو به تاثیر وکړي او خلک به مثبت لور ته روان سي.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ماشومان باندې د ترنو کارونو د زیان پاک خبرې وشولې. او لمک سره مل مواد د بشري حقوقو په برخه کې فعال او افغان لیکوال محمد ابراهيم سپېڅلی تربیه فرض کې چې است الله ممل او ملګری.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنواره مو تاسو د ونې د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي ومه ورسره بولم. نن خبرېږي چې امریکایانو له ترافیکي بیروبار نه پزې تراغلي او خلکو لپاره د بیروبار لمنځنه الوتونکو لومړنۍ موټر جوړ کړ. د ډیجیټل کرنسی له نړیوال ستر صرافي نه د یو نیم میلیارډ ډالرو د غلا په کیسه مو هم خبروم او نو ډیر څه به درته ولرم. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو پیښو د سر ټکی. نړیوال کرکټ کې د افغانانو نه تمیدونکي سفر. افغان لوبډلې یو وار بیا د کرکټ پنځونکو هیواد انګلستان فز په ځمکه ومخله. نړیوال مبصرین ویلي غټ لوبډلې سملول اوس د افغان لوبډلې عادت ګرځیدلې.
دا ډېر یو غټ لاسته راوړنه ده. په دې هیله چې د سیمه فائنل ته هم موږ کوالیفای وکړو، موږ لوبډلې کې دغه قابلیت لري، دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا له لوري په سیمه فائنل ته لاړ شو. په مالی لحاظ باندې لوبغاړو لپاره ډېر زیات څه خبر ده، په مالوي لحاظ د ملت لپاره ډېر څه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې پرې وسته داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دغه رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې یو ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده.
کله نسې موږ دغه لوبه وکتله، زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راځي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي. دوی ته دې هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپین په لاره باندې اچول شوی، ما یو سیاسون ونلی د دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړې وي او دغه شخص خاص راځي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي. دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. په ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځېږي، نه ملي ګټو پسې.
سوریه کې د طالبانو د کشرانو ورونو لوی ملي جرګه احمد اشرا د هیواد سلګونه استازي د سوریې راتلونکي ټاکلو ته ورټول کړي. خلک پښتنه کوي چې طالبان کله د خپل سوریایي او کشر ور احمد اشرا په نقش قدم باندې ملي ګامونه اخلي.
د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلامه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو له لوري مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري.
او په مادرید کې د طالبانو د مخالفانو بله غونډه د هرات امنیتي پروسې دولسم کانفرنس کې د طالبانو ضد ډلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه بحثونه شوي دي، خو په ملي ارزښتونو نه پاللو هم نیوکه شوي.
د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو. نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي، سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولېږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
بیا هم ستړي مشي. د تیرې اونۍ په زړونو ملهم لګوونکې خبر دا و چې افغانستان په نړیوالو ورځنیو سیالیو کې انګلستان ته پرله پسې دویم ځل او د چمپیئنز ټرافۍ سیالیو کې په لومړي وار تاریخي ماتې ورکړه او دا لوبډله یې چمپیئنز ټرافۍ کې تر سیمی فاینل د مخته تک پر ځای سیده کور ته واستوله. د انګلستان کرکټ بورډ او لوبډلې ته تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان 160 غړو او د افغانستان د سیاستوال فوزي کوفي په مشرۍ د فعالانو یوې ډلې ویلو چې دغو سیالیو کې افغان لوبډلې سره خپل لوبه لغوه کړي، ځکه د دوی په باور چې افغانستان کې واکمن طالبان د ښځو حقونو ته درناوی نه کوي او د کرکټ ملي لوبډله هم نوره ملي نه ده پاتې بلکې د طالبانو استازیتوب کوي. دغه بحثونه پخپله د انګلستان او افغان کرکټ لوبډلو ترمنځ د چمپیئنز ټرافۍ له دغې لوبې یوه ورځ مخکې هم ګرم شول چې په ځواب کې افغان لوبډل مشر حشمت شهیدی خبریالانو ته وویل دوی د ښځو په ګډون هر څوک په کرکټ کې لوبېدل او لیدل غواړي، خو افغان لوبغاړي یوازې د کرکټ میدان کې لوبې کنټرولولی شي، د باندې سیاستونه د دوی کار نه دی. بلخوا انګلستان نه پاتو منډو د تاریخي لوبې ګټلو د لوبو د مینوالو نه زیات سیاسي نظریات او بحثونه توده کړو. په افغان کرکټ بورډ کې یو سرچینې ازادې راډیو ته وایي انګلستان یې د پردې تر شا له اوږدو مذاکراتو بحثونو وروسته قانع کړی و چې د چمپیئنز ټرافۍ لوبو کې به له افغانستان سره مخامخ کېدو څخه نه تښتي. سیاسي شنونکو ویلي د افغانانو په وروستۍ بریا سره انګلستاني لوبډلې، انګلیس سیاستوالو او د افغان کرکټ داخلي مخالفانو په یو ځای ډېر سخت ځواب ترلاسه کړی او باید چې دوی په خپلو افغان کرکټ ضد سیاستونو بیا غور وکړي، ځکه د دوی په وینا چې کرکټ د طالبانو نه بلکې د افغانانو وروستۍ ورپاتې خوشحالي ده.
کله نه چې موږ دغه لوبه وګټله زه په ټولنیزو رسنیو کې ګورم چې افغان سیاسون راضي د افغانستان ملت او د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارکي ورکوي، دوی ته د هم مبارکي. خو چې دغه د بایکاټ کمپاین په لاره باندې اچول شوی و، ما یو سیاسون منلې ده چې دوی راغلي د افغانستان ملي کرکټ ټیم دفاع کړي وي او دغه سیاس خاص چې راضي د افغانستان ملي ارزښتونو باندې لګیږي، دا د موږ ټولو وظیفه ده چې موږ د دې دفاع وکړو. خو ځینې سیاسون اوس هم خپل شخصي هدف یا شخصي ګټو پسې ګرځيږي، نه ملي ګټو پسې. دا لې واځي د مانو د داخله دي ډیرو افغانانو ده چې دغه سیاسون ولې ناراضي د افغانستان ملي ارزښتونو دفاع نه کوي. نو دوی ته دغه میچ هم مبارک وي که داسې موضوع بیا چې تر منځ کېږي. د منګ غوښتنه بل دوی نه داوي چې راسیا په مینستری میډیا کې په ټولنیزو رسنیو کې د افغانستان د ملي ارزښتونو دفاع وکړي.
دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده په دې هیله چې د سیمی فاینل ته هم موږ کوالیفای وکړو. د موږ لوبډله کې دغه قابلیت سره دغه ظرفیت لري چې استرالیا ته ماته ورکړو، د استرالیا نه وروسته په سیمی فاینل ته لاړ شو. په مالي لحاظ به د لوبغاړو لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، په معنوي لحاظ د ملت لپاره ډېر ښه خبر ده. د افغانستان لوبډله داسې لوبډله نه ده چې سړی دې په وسله داسې یو عادي ټیم وګڼي، بلکې دا رایزنګ ټیم ده په دنیا کې چې ورځ تر بلې د ډیولپمنټ خواته روان ده، د ښه کېدو خواته روان ده. او دا منګ او تاسو ګورو د منګ بولینګ یو وخت سپین بولینګ و چې منګ ډیره زیاته تکیا کول او منګ به دا ویلي چې منګ به د دنیا بهترین سپین بولینګ لرو. په بیډینګ کې تاسو وکتل د ابراهیم هغه اننګ چې دا دی یو میچور لوبغاړي اننګ زو داسې لوبغاړي اننګ چې هغه د دنیا په کرکټ کې خپل ځان ثابتولی شي.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای سي،
له سیاسي چیرنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د شوزو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي الله ستانګزه خراغ لاس وایم. او په سوریه کې د تحریر شام د ائتلاف او د نوي حکومت د مشر احمد الشرع په مشرۍ د لوی جرګې ملي کانفرنس بریالي پای ته رسیدو یو وار بیا د طالبانو په کورنۍ او بهرني سیاست د ناکارۍ نیوکه او بحثونه راپورته کړي. شنونکو ویلي احمد الشرع د وادې لمخې د سوریې له ګوډ ګوډ نه د سوریې د راتلونکي ټاکلو لپاره نږدې زر نخبګان د قومونو اقشار او فکرونو استازي را بللي او د سوریې په یووالي د ټینګار ترڅنګ د یو بیړني اساسي قانون جوړولو ترڅنګ په نور ملي مسایلو د خپل ملت مشورې واخیستي. خو طالبان چې ځانونه د خلکو استازي بولي د یو ملي حکومت اساسي قانون د افغانستان آینده ټاکلو لوی جرګې او ملي پریکړو په اړه له هر څه نه ډاریږي. دوی وایي سوریه د یو ملي دولت په جوړولو بریالي کېدونکي د خو طالبان په هیواد کې دیکتاتوري حاکمه کړې ده. بلخوا د هند د ابزرور ریسرچ فاونډیشن د ستراتیژیک مطالعاتو سازمان هم ویلي افغانستان د سوریې په څیر بختور نه دی، ځکه په کابل کې طالبان د سخت دریځۍ په کرخه ولاړ دي، خو دمشق کې نوي واک ته رسېدلې ډله له نړۍ سره ډیپلوماټیکې اړیکې جوړوي. د دې سازمان مرستیال کبیر تنیجا په باور احمد شرع د ښځو د حقونو تعلیم پاړه هیڅ سخت دریز نه لري، خو برعکس طالبان بیا د سخت دریزۍ په کرخه باندې ټینګ ولاړ دي. د هند ابزرور ریسرچ فاونډیشن د مرستیال په وینا لویدیځه محل تحریر شام سره تعامل ته زړه کړی دی، څو په سوریه کې د روسیې او ایران نفوذ کم کړي، خو برعکس افغانستان کې د لویدیځ سیاست او نفوذ کم شوی او اوس طالبان مسکو او تهران سره اړیکو ته پاتې شوي دي.
اوس وخت کې د سوریې حکومت او د طالبانو اداره د دې پرتلې وړ نه دي. له بل پلوه د سوریې د حکومت له اسلام نه چې کوم تعبیر دی، د هغوی د ملایانو چې له اسلام نه کوم تعبیر دی، هغه د طالبانو له تعبیر سره ډېر زیات فرق لري. د سوریې چې کوم له اسلام نه، له میرمنو نه، د بشري حقونو نه، له نظام نه کوم تعریف دی، هغه په ټولو انساني ټولنو کې د منلو وړ دی، او حتی ډیری اسلامي هیوادونه او اسلامي متون او منابع هم له دې سره موافق دي او دغه ډول نظام تاییدوي. د طالبانو چې کوم حاکمیت دی، د هغوی له اسلام نه تعبیر هغه منحصر په طالب دی. یعنی دا داسې یو تعبیر دی چې نه یوازې د نورو انساني ټولنو لوری مردود دی، بلکې په اسلامي متونو کې، په اسلامي منابعو کې او په اسلامي اصولو کې هم دغه ډول له اسلام نه تعبیر شتون نه لري. دا کټ مټ داسې دی لکه چې د کندهار اسمان شین وي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې اسمان شین دی، که د کندهار په اسمان کې باران ورېږي نو دوی فکر کوي چې په ټوله نړۍ کې باران دی. دا یو ډیر منحصر په یوې ډلې پورې له اسلام نه تعبیر دی. دا نه د اسلامي ټولنو، نه د اسلامي علماو تعبیر دی، او نه دا د یو انساني ټولنې د تعریف سوو نظامونو یو تعبیر دی. نو په همدې خاطر باندې د سوریې حکومت د نړیوالو لوري هم په رسمیت پیژندل کېږي او د ملت ملاتړ هم ورسره دی. له بل پلوه د طالبانو سره نه د ولس ملاتړ شته، نه د نړیوالو ملاتړ شته، منزوی دی، ځکه چې دا د ملت په اوګو، د ملت په مشارکت، د ملت په زور نه ده راغلی، بلکې د ډیرو محدودو خطرناکو استخباراتي کړیو له لوري منځته راغلی دی.
بل غاړه د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دویم ځل واک ته رسېدو وروسته په لومړي وار طالبانو باندې د پیسو د کڅوړو په بدل کې د امریکایي وسلو د بیرته ورسپارلو شرط اعلان کړی، وایي غوسه ورځي کله چې ګوري طالبان نظامي مراسمو کې د دوی وسلې او ټانګونه نندارې ته وړاندې کوي. هغه ویلي د حیرانتیا وړ ده چې جو بایډن طالبانو ته د کال 2.5 میلیارد ډالر ورکول، خو نور به دا پیسې یوازې په دې شرط ورکول شي چې طالبان امریکایي وسلې بیرته دوی ته وسپاري.
زه فکر کوم د بیرته غوښتنې حق یې نه دی او مناسب هم نه ده چې دا غوښتنه وکړي وسلو په باب. او زه وایم، زه پیشنهاد لرم جلات مات ډونالډ ترامپ ته چې زموږ اوسه وتیری او ټنګونه، توپونه، زریدار ګاډي، رادار سیستمونه او حتی د کویانو برمې زموږ د ملک نه وړل شوي دي، زموږ د باګرامۍ او د فابریکې ټول خارج ته وړل شوي دي، زموږ د نساجۍ فابریکې ټول خارج ته وړل شوي، زموږ د جنګلک فابریکه ټول خارج ته وړل شوي ده. زه وایم چې هغه موږ ته باید یک مال کوي او نو دغه څه چې تاسو راکړي دي دا خو باید ونه غواړئ، موږ نور څه غواړو تاسو نه. او زه نه تنها د دې ورکولو طرفدار نه یم، او حتی وایم چې نه در کوم ډونالډ ترامپ ته احترامانه وایم چې نه در کوم، حتی نور وسلې در نه غواړم، نور ټنګونه در نه غواړم، حتی هغه د ترمیم وسایل در نه غواړم چې هغه وسلې ترمیم شي، ځکه موږ د ملي دفاع لپاره ضرورت لرو. او راغله کوم نظام چې هلته حاکم شوی دی او هغه خپله نه دی راغلی، او یو جوړ نظام نړیوالو ړنګه او دا نظامی جوړ کا، او کچیر دی د ملت سره په تفاهم د لوی جرګې لارې صلح کړی وای او دا ټول مخالفین دعوت شوی وای راغلی وای، هیڅ ډول سنځ بنوي.
بلخوا د افغانستان د بیا رغونې په چارو د امریکا ځانګړي مفتش ویلي طالبانو ته 40 میلیون ډالر کڅوړې اوس هم روانې دي او یاد ډلې ته پاتې شوي امریکایي وسلې هم بیرته د راګرځولو ارزښت نه لري. د سیګار په خوانی مشر جان صاحب کو په مادرید کې د هرات امنیتی کانفرنس ته وینا کې ویلي د طالبانو خوخیږي چې په امریکای وسلو سره پریډ وکړي، خو حقیقت دا ده چې افغانستان کې له امریکا څخه نه ډېرې وسلې پاتې دي او نه د راګرځولو ارزښت لري، بلکې په وینا یې شاید د دغو تجهیزاتو امریکا ته وړلو باندې دومره تاوان لا راشي چې په تولید یې لا دومره مصرف نه وي راغلی. سب کو چیل 2012 کال څخه تر 2023 او 2024 کال پورې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی څارونکو وایي متحده ایالات په افغانستان کې هیڅ جنگي الوتکه یا سټینګر توغندې نه لري چې بیرته راوګرځول شي، او که داسې وکړي هم نو بیا راګرځول کېدونکې وسلې ټولې باید له منځه یوسي. د یادونې ده چې د امریکا دفاع وزارت افغانستان کې د پاتې وسلو او تجهیزاتو ارزښت 2 میلیارده ډالر ښیي، خو ټرمپ بیا په ګڼو بیانونو کې دا وسلې د 80 میلیارده ډالرو په ارزښت بللی دي.
نو زه فکر کوم چې د انتقال په خاطر باندې یا د اهمیت په خاطر باندې د نظامی اهمیت په خاطر باندې د امریکې لپاره دومره اهمیت نه لري، او زه فکر کوم چې د دې انتقال شاید چې مصرف پی زیات راشي او کوم اهمیت یعنی خاص د امنیتی په لحاظ باندې د امریکې لپاره نه لري. البته دغه خفیفه سلاګانې چې په منطقه کې پاتې دي دا خامخا د نورو افراطي ډلو توریستي جنایي ډلو په لاس کې ولیدلی دي او یا به ولیږي، نو دا پخپله د افغانستان لپاره د منطقې لپاره او د سیمې لپاره خطر دی، ځکه موږ تاسې ولیدل د شوروي اتحاد د قواو د وتلو وروسته ډېرې سلاګانې په منطقه کې خپرې شولې او کلشینکوف تر اوسه پورې شته دی او په جنایي یا افراطي ډلې د هغې ونه استفاده کوي. نو د دغه سلاګانو به هم تر ډېر وخته پورې افراطي او جنایي ډلې استفاده کوي، نو دا د افغانانو او د سیمې لپاره یو خطر دی. البته د امریکا نوې اداره صرف د یو فشار په اساس باندې دا یو خبره کوي او استعمالوي، نو زه فکر کوم چې د امریکې لپاره به دومره اهمیت ونه لري، او که چیرې امریکا غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو په ضد باندې اقدام وکړي نو ډېر امکانات نور په سیمه کې یا په خپله طالبانو په منځ کې لري او کولی شي چې د هغې نه استفاده وکړي.
د افغانستان لپاره که سړی ووایي چې د ټرمپ سیاست او پالیسي همدا ده چې وایي په مرګ یې ونیسه چې په درد راضي شي، نو د فشار په شکل باندې مختلف حربونه د کار اخلي او دا د ستراتیژي ده. اما متاسفانه چې دغه سي موضوعات چې امنیتي موضوعات لکه خپل د سر کې د داعش موضوع ده، بیا پسې د باګرام د اډي مسله ده، یا حتی د مسلحو مسایل دي، حتی د باندیانو د تبادلې مسله، دا ټول هغه مسایل دي چې تقریبا د ډایلاګ لپاره یا د حوار لپاره یو بهترین وسایل دي. یو داسې چې دی په څرګندونه کېږي باید چې واکمن نظام د دینه د سیاسي ډیپلوماسۍ په اساس باندې د حوار لپاره بهترین مواد تیار کړي او برنامه وړاندې کړي.
او تیر دوه ونیو کې د اتریش ویانا او د اسپانیا په مادرید کې د طالبانو ضد سیاستوالو دوه غونډې وشوې چې له دې منځه د مادرید په غونډه یو شمېر سیاستوالو سخت نیوکې کړې دي. د مادرید په غونډه کې چې دا ځل په کې ملي سرود ونه غږول شو، په اړه د دفاع وزارت پخوانی سرپرست شاه محمود میخیل سکل د هرات په نوم امنیتي کانفرنس د محتوا ځای او اجنډا په لحاظ بدتر بلل، ځکه د په وینا چې له یوې خوا دغه کانفرنس خپل ماهیت بلل ورو ورو قومي کېږي، نژادي کېږي او حتی افراطي بڼه نیولې، او بل خوا د افغانستان د ولس د عام فرهنګ سره او په خاصه توګه د شاه محمود میخیل په وینا د هرات د فرهنګ سره هم سر نه خوري. چې سکل د هرات امنیتي کانفرنس اجنډا په قومي مسایلو څرخېده او ځینې معلوم الحاله کسانو د سیمې د امنیت په عوض د کرکټ مسله مطرح کړه، او د کانفرنس بڼه هم د ده په وینا چې تر ډېره یو کنسرت ته ورته وه.
اول خو مادرید د افغانستان ډېر لرې دی او د سیمې هېوادونو باندې دومره تاثیر نه لري. دویمه مسله دا وه چې هلته زیات قومي اجنډا باندې تمرکز و، د یو ګروپ د یوې ډلې د یو فکر کسان هلته سره راټول شوي وو، نو دا چې داسې کنفرنسونه چې په ملي اجنډا راټول نه شي، نو زه فکر کوم چې یوازې قومي سمتي یا ایدیالوژیکي اختلاف په اساس باندې چې هلته راټولیږي، نو داسې کنفرنسونه د افغانستان مشکل حل کولی نه شي، بلکې د افغانستان مشکل نور هم مشکل تر کوي.
خو دغه کانفرنس ته په وینا کې ګڼو افغان سیاستوالو د افغانستان د نجات په لارو چارو هم بحثونه کړي. په کوزه پښتونخوا کې د ان ډی ایم ګوند مشر محسن داوړ یاد کانفرنس ته ویلي طالبان هیڅکله د پښتنو استازي نه دي، بلکې په وینا یې دغه پروژې د افغانستان او پښتونخوا پښتنو ته زیات زیانونه اړولي. د ویلي امنیت بخوانی رئیس رحمت الله نبیل ویلي افغانستان دا مهال د ترهګرو ځاله نه ده، بلکې دمګړې افغانستان کې د ترهګرو یا افراطیانو دولت حاکم شوی دی. یاد کانفرنس ته په وینا کې د ملي امنیت پخوانی سلاحکار رنګین دت فرست پنتا د یوې ملي ولسي اجماع غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان په سیاسي چاپیریال کې د سولې او مقاومت دواړو تعقیبول مهم دی او د ازادۍ غورځنګونه باید چې اغېزناک شي، ځکه د ده په باور طالبان تر اوسه د سولې خبرو اترو په اړه هیڅ مثبت ځواب نه وایي. هغه ټکه چې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور ورسره د سیاسي اجماع د جوړېدو تر حده موافقه ښودلې، خو یاد کانفرنس ته وینا کې لومړي ځل لپاره ویلي هغه کسان چې د افغانستان د ستونزې حل لاره یوازې جګړه کې ګوري او خلک جنگ ته هڅوي باید له خپلو اولادونو سره د جګړې لومړۍ کرښې ته ولاړ شي.
په دې کې شک نشته چې د وروستیو وختو کې ډېرې زیاتې غونډې رامنځته شوې، تقریبا داسې څلور غونډې دي. یو هغه غونډه چې په وینا کې وه پخواني جنګ سالاران او هغه سیاسي دوکانداران او د قومي ټیکاداران ټول اکثره پکې راټول شوي، یا هغه څیرې دي چې په سیمه ایزه دي او که په داخل د افغانستان کې دي او یا د باندې تللي دي، هغه ټول هغه دي چې د شرایطو د وخت او د حالاتو سره ځان سمای چې علا الاقل که چېرته سیاسي معادله پیدا کیږي چې دوی دپاره پکې د واک او د قدرت د ویش ځای پیدا شي. اما دا ډېر لرې خبرې دي، حالات چې دغه غونډه اصل کې د جمهوریت په وخت کې د ده یا دغه انسټیټیوټ جوړ شوی و او موخه یو څه نن بله موخې دي، او دا ټول هغه څه دي چې د دې تمویل او د ټول جهاتونو باندې تقریبا د صدا د د علامه د استفهاماتو ډېره زیاته ده، او دوی امتحانونه هم ورکړي دي. د هغه څیری دي چې امکان نه لري چې خلکو ته قابل د قبول شي، که دا په داخل د افغانستان کې وي، که د واکمن نظام سره دي، او که د افغانانو سره دي، او حتی که د بهرنیانو سره هم. دا هغه څیری وي چې د افغانستان کې د بهرنیانو ټولو د ستراتیژیو ملا تیر مات کړی دی.
په بیرون کې د افغان سیاستوالو ترمنز غونډې نهایت زیات مهمې دي. دغه غونډې کولای سي یوې ډېر اساسي ستونزې ده چې هغه د سیاسینو ترمنځ اختلاف او همدارنګه د یو ملي روایت نشتوالی دی. کیدای سي د مذاکراتو بحثونو په نتیجه کې دوی وتوانېږي چې یو ملي ادرس چې په ملي روایت باندې ولاړ وي رامنځته کړي. د ملي روایت لپاره د یو داسې سیاسي حزب اړتیا نهایت زیاته ده چې هغه په واضح فکري خط باندې ولاړ وي. یعنی داسې یو سیاسي حزب نه وي چې هغه د بهرنیو د اجنډا وو لپاره کار کوي او د افغانستان لپاره کوم څه ونه لري. ځکه زموږ په دغه تیرو کلونو کې لویه نقصه په افغانستان کې هغه فرد محوره نظامونه دي. تر څو چې نظامونه ولس محوره نشي، د افغانستان اوسنۍ کشالې ته د حل لار نشي موندلی، او دا هغه وخت ولس محوره کېدلی سي چې دوی یو مشخص واحد سیاسي فکري خط باندې ملي احزاب رامنځته کړي.
اوس هم د ټولنیزو شبکو له پاڼو د تیرې اونۍ لنډ خبرونه او بحثونه. افغانستان کې د بېوزلۍ اړوند راپورونو په دوام یونیسف تیرې اونۍ اعلان کړ چې تیر کال 23 میلیونه افغان وګړي مرستو ته اړ وو، او له دې منځه دوی یوازې 19 میلیونه افغانانو سره مرسته وکړه. وای دوی چې ورسره مرسته کړې ده په دې کې 350 ماشومان او دا مرسته هم د روغتیا پوهنې ماشومانو ساتنې ټولنیز ساتنې او د ټولنو د بختیا او د پروګرامونو له لارې په حیاتي برخو کې د افغانانو سره شوې. په داسې حال کې چې د 2.5 میلیونه ماشومانو په ګډون 3.5 میلیونه وګړو د اقلیمي ټکانونو کډوالۍ نه د راستنېدو او اقتصادي سقوط له امله بشري لاسنیوي ته اړتیا لرله. دغه سازمان د نوي کال لپاره 1.4 میلیارد ډالر بودیجه غوښتي ده. په داسې حال کې چې دمګړۍ په افغانستان کې له یوې خوا د افغانانو بشري اړتیاوې د تیر کال په څیر په خپل ځای پاتې دي او د بلې خوا دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. بل خوا خبر دا ده چې د روغتیا سازمان تر څار لاندې د روغتیا کلستر په نوم یوې موسسې ویلي د امریکایي مرستو بندېدو دا مهال افغانستان کې 2.4 میلیونه خلک مستقیما اغېزمن کړي دي او له امله یو دېرش ولایتونو کې د 320 روغتیایي مرکزونو خدمات اغېزمن شوي. د یادې موسسې د راپورونو له مخې دغو روغتیایي مرکزونو ته 14 غیر حکومتي امریکایي ادارو خدمات برابرول، مګر اوس یې د خدمتونو بندښت مرستندوی چارې زیانمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د خارجه وزارت اړوند USAID موسسې په اړه راپورونه ورکول شول چې ټول نړۍ کې غیر له کلیدي او مدیریتي کارمندان نور ټول همکاران رخصت کړي دي او په امریکا کې هم د یادې ادارې 1400 کارمندان کورونو ته استول شي. ایلن ماسک باور لري چې USAID موسسه ګټه نه کوي او د امریکا پیسې خوري وري کړي دي او باید چې دا اداره نور منحل شي. خو باور دا دی چې یاد اقدام په ټول نړۍ کې امریکایي مرستونه خړوبېدونکي مرستندوی کارونه زیانمن کړي دي. او تیرونه په ټولنیزو شبکو له اوږدې مودې وروسته د ګلبدین حکمتیار څرګندونو نوې بحثونه جوړ کړي چې په هیواد کې دیکتاتوري ته ورته وضعیت باندې نیوکه کړي. د ښاغلي حکمتیار په خبره دا مهال ګڼ لوري ګوته په ماشه ناست دي او هر ورځ د هیواد له ولایتونو نه د بریدونو خبرونه راځي او خلک هیواد ته د راګرځېدو په ځای لا زیات په تیښته دي. ګلبدین حکمتیار د طالبانو حکومتوالۍ ته په اشاره ویلي د نظام په څرنګوالي کې باید ملت شریک وي. یو اړخیزه پرېکړه د اسلام له نظره د منلو نه ده، بلکې په وینا یې چې په اسلام کې مشخص شوی ده چې د یو امیر صلاحیتونه به څه وي او د خلکو پر وړاندې څه مسولیتونه لري او دغه راز له کومې لارې کولی شي د مسلمانانو زعامت په لاس کې واخلي. که څه هم نوموړي په مشخص ډول د کوم کس نوم نه دی اخیستی، خو په خبرو کې تر ډېره اشاره د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته وه چې نه تر اوسه د خلکو ترمنځ لیدل شوی او نه هم د خلکو لخوا ټاکل شوی دی. حکمتیار د نیوکې په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نظام کې د هغه سرسخت دښمن او د عدلي وزیر عبدالحکیم شریع استعفا کړې او دوبۍ ته تللی، خو عباس تنگزی هم چې د حکمتیار په څیر د طالبانو په مشر نیوکې کړې وي د نیول کېدو له ویرې هیواد پریښی دی. او تیرونه په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو بیا امریکایانو ته د زور خودلو په اراده د هغو نظامي مارشونو ویډیوګانې خپرې کړې دي چې طالبانو امریکایي ورپاتې تجهیزات پکې نندارې ته وړاندې کړي. په دې اړه د طالبانو د لوی درستیز د مینوالو په نوم یو اکاونټ لیکلي که امریکا او ټرمپ زور لري نو دا وسلې د ترې نه واخلي، مګر اسانه به ځکه نه وي چې په وینا یې چې دغو وسلو پسې زرګونه کسانو ژوند بایللی دی. طالبي اکاونټونو له خپلو پلویانو غوښتنه کوله چې دغه ډول ویډیوګانې تکثیر کړي تر څو ټرمپ ته نور هم غوسه وشي. خو پر ضد فعالانو بیا ځوابونه ورکړي چې امریکا لږه موده مخکې له ازبکستان نه د افغان ځواکونو و بلیک هاک امریکایي هیلیکوپټرې واشنګټن ته ولیږدولې چې طالبانو پرې مازې خواشیني او اندېښنه وښودله او نورې هیڅ مخنیوی ونه کړای شو. دوی ویلي که امریکا په طالبانو رښتیا ډالري کڅوړې هم بندې کړي او د وسلو د وړلو تکل ورپسې وکړي نو طالبان به ورته ګوري او د ټرمپ اداره به ترې خپله پرېکړه عملي کړي. او سم د تیریونه جالبی خبري د ټکنالوژي او ساينس برخه کې د رقابتونو په دوام د ځل امریکایانو داسې موټر جوړ او بریالي ازموینه هم پرې وکړه چې د ټرافیکي ګڼه ګوڼې پر مهال الوت کولی شي او ډرایور یې د سړک یا ګڼې ګوڼې څخه غاړې ته بیرته په ځمکه راکوزولی شي. دا موټر د نورو الوتونکو موټرو په څیر په وزر لرلو یا کواډ کوپټرو نه دی برخمن، بلکې په برق چلیږي، په ځمکه 320 کیلومتره په ساعت او په هوا کې 180 کیلومتره پر ساعت الوت کولی شي. د الف ایرونټکس زیرو په نوم د دغه موټر لومړنی موډل $300,000 قیمت لري او سر لوسی 3300 کسانو مخکې فرمایش ورکړی دی، خو د سږ کال تر اخیره عام تولید شروع کیدونکی دی چې بیا به هم $15,000 ته راښکته شي. دا به د نړۍ لومړنی الوتونکی موټر وي، که څه هم دې نه مخکې چین یو الوتونکی موټر جوړ کړی و، مګر خپل هغه موټر نه الوته، بلکې په موټر کې دننه بله وسیله یا کواډ کوپټر و چې د موټر سولی یې له یوه ځای نه بل ځای ته په هوا کې وړله. او په کرپټو کرنسی یا د ډیجیټل پیسو آنلاین کاروبار کې اوس ګڼ افغانانو پکې بوختي باید احتیاط وکړي، ځکه تازه هکرانو د بایبټ کرپټو کرنسی سترې نړیوالې صرافۍ نه 1 میلیارډ ډالر اغلا کړی دی. دا د کرپټو کرنسی په تاریخ کې لومړنی لوی اغلا ده چې پاړې بایبټ ایکسچینج له سایبری امنیت اړوند ادارو نه مرسته هم غوښتې ده، او د غلا شویو پیسو ورګرځونکو ته 1.5 میلیارډ ډالرو نه 10% انعام هم اعلان کړی دی، ترڅو ترې هکرانو لخوا غلا شوي پیسې بیرته ورته راوګرځي. خو د دې ایکسچینج له 80 میلیونه کارونکو نه یې سمدستي 350,000 کسانو د لارې بیلولو پرېکړه کړې ده. بایبټ چې دوبۍ کې فعالیت کوي وایي د اتریوم په نوم یو هیکر ترې په یو ډیجیټل بکس باندې برید کړی او تر کنټرول لاندې راوستي، خو پیسې ترې معلوم ادرس ته انتقال کړي دي. بایبټ کمپنۍ خپلو کارونکو ته د خپلو سیستمونو د امنیت ډاډ ورکړی او ټینګار یې هم کړی دی چې که دا 1 میلیارډ ډالر بیرته راونه ګرځولی شي، بیا به هم هغو کسانو ته تاوان ورکړي چې پیسې یې غلا شوي. د نړۍ په کچه دوه مستری بایبټ ایکسچینج کمپنۍ سره دا مهال د کارونکو 40 میلیارډ ډالر پراته دي، او 80 میلیونه وګړي دا د آنلاین ډیجیټل کرنسی پلیټ فارم کاري. په همدې سره د نن اومه ورځ مننه غواړم. هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو چپو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
سہارا بسوی پزڑک میں دمنی ولولے را پاروی او پزڑ چمی دمنی ولولے را پاروی او سادا پنگڑو شنگ شنگ پشان وڑیرم پشان سنگے وشیرم دکل پشان وڑیرم خندیرم مستیرم بل بل بوندی چلیرم پزل خود سنگیرم لستر خود چاریرم ہاسم گلاب پشان بڑے رم سندے رم رم پاتے رم روانے رم سمندر وسے رم پاتے رم روانے رم سمندر وسے رم ام دام نمست متر مسل رسوی سیلاب دفشے منی مشون تم تھکوی ام دام نمست متر مسل رسوی سیلاب دفشے منی مشون تم تھکوی سادہ پنگڑو شن